په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما تاسو ته دغه ستا خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان سره سره د سیمې اونلاین راپورونو تفسیر لرو. کډومبې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
سرټکی په کوټه کې 14 درې کسان وژلي او 25 ټپیان کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین امکان څرګند کړی چې پاکستان او هند په 2018 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدای شي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و، له ټولنې د وتلو په حق کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. په کوټه کې 14 درې کسان وژلي او 25 ټپیان کړي دي. پولیس وايي 14 نن غرمه پالمو چوکي له یو دکان سره نږدې سوي ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکو مشال ریډیو ته ویلي 14 دم کې ټوکی په موټرسایکل کې ایښودل سوي وو. وژل سوي او ټپیان ټول ولسی وګړي دي. دا نه د معلومه چې د برید هدف څوک او نه هم چا مسولیت په غاړه اخیستی دی. بلخوا د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره ورور عبدالعلي هزاره چې د زیارت ورسره سوسوي کور ته رسیدلی دی. نوموړي نامعلومه کسانو له ریګل پلازې وړي خو د تښتولو او بیا د خوش کېدو علت لا نه دی معلوم. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی دی. ګوند ویان نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست دایرولو وروسته خبر اعلان تول. دوی د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو انتظار وکړ، خو آخر مجبور سو چې انتخابات کمیشن او عدالت ته ولاړ سي. تر دې مخکې تر ماښام د پیپلز ګوند د ترغونډې وروسته په بیان کې راغلی ول چې دوی به هم نه یوازې انتخاباتي کمیشن ته ځي، بلکې د وزیر اعظم شتمنیو اصلي صورتحال معلومولو لپاره به د احتساب قومي ادارې تم ځي. د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ کې د ګوند په غونډه کې پریکړه سوې وه، خو د پاکستان وزیر اعظم دفتر یا وفاقي حکومت د تحریک انصاف او پیپلز ګوند اقداماتو په اړه لاس نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندی له پاکستان غوښتي چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم نه یادوي. د نوشار مشر تېر ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبر اعلان تول. دا غوښتنه له چارواکو سره سره له ولس هم کوي.
My appeal is that not only to the authorities but
دای وایز ما غوښتنه یوازې د پاکستان له واکدارانو نه بلکې له خلکو هم دادا چې پر دې وپوهیږي چې افغان کډوال ترهګر نه دي. که په دوی کې ځنې په مجرمانه فعالیتونو کې لاس لري نو باید ورسره له قانون سره سم عمل وشي.
ګراندی تېر ورځ نو شارت هم ولاړه او هلته د نجونو یو سکول لپاره د ملګرو ملتونو مالی او تخنیکی مرستو پرانیسته وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پر امکان څرګند کړی چې په پاکستان او پچی پاکستان او هند په 2018 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدای شي. په تاشکند کې د شنګهای سازمان سرمشریست وینا پر وخت نوموړی وویل د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره باید دواړه هیوادونه هرومرو ټاکل شوي معیارونه پوره کړي. ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې هند او پاکستان ته به شایي په راتلونکي سرمشریزه کې چې ټاکل شوې ده په 2018 کال د جون په میاشت کې به په قازقستان کې کېږي پوره غړیتوب ترلاسه کړي. د پوینا د ایران د غړي جوړېدو په مخ کې نور هیڅ ډول خنډونه پاتې نه دي. د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزه د چهارشنبې ورځې پیل شوې چې په سیمه ییز امنیت او د افغانستان وضعیت بحث کېږي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی نن سرمشریزه ته وینا کوي. تر دې وړاندې نوموړي د تاجکستان ولسمشر، د ترکمنستان او د قازقستان ولسمشرانو سره هم لیدلی وو. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوښ ملاتړ ماموریت وایي اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوالې بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناټو ویاند جنرال چارلز کلیولند تیر مازدیګر په برسلز کې خبر اعلان وویل.
What we have kind of found though is
موشت څرګنده شوی چې داعش دلته د خپل تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډیر امکانات او زمينه نه لري. د بیلګې په ډول موشت څرګنده شوی چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ. د داعش په وړاندې ودرېدل نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
کلیولند زیاته کړه په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو اسلامي دولت ډله وځپله او نفوذ یې له شاوخوا لس ولسوالیو څخه دوه یا درو ته رامحدود کړ. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و، له ټولنې د وتلو په کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه ښایي شاوخوا 25% خلکو له ټولنې څخه د وتلو او 48% د نړۍ په تر ټولو لوی اقتصادي ټولنه کې د پاتې کېدو په کې رای ورکړي. د رای راتلو وروسته ډیوډ کیمرون د استعفا اعلان وکړ.
The British people have made a very clear decision.
دوی وايي برتانوی ولس د مختلف لار خپلولو په اړه ډیر سپینه پریکړه کړې ده. هم دې ته په کتو زه فکر کوم هیواد د نوي مشرتابه ته اړتیا لري چې د ولس ټاکلي سمت ته یې بوزي. د وزیر اعظم په توګه چې زه هر څه کولای شم پر راتلونکو اونیو او میاشتو کې به یې وکړم چې د هیواد کښتۍ پر مخ یوسم، خو زه فکر کوم چې دا زما لپاره مناسبه نه ده چې نور د دې کښتۍ کپتان یا چلوونکی پاتې شم.
بلخوا جرمنی ویلی چې د برتانیې له ټولنې څخه د وتلو موضوع بحث کولو په لړ کې به د اروپایي ټولنې بنیاد ایښودونکي هیوادونو بهرنی چارو وزیران سبا له غونډه کوي. د ناټو سیکرټري جنرال جان سټولټنبرګ نن ویلي چې د ریفرندم سربیره به هم برتانیا د ناټو د اتحاد برخه وي او پر حیثیت به یې هیڅ اثر پرې نه وځي. د سکاټلینډ مشري وزیر نیکولا سټرجیون نن ویلي چې له اوسني ریفرندم سره زیات امکان دا پیدا شوی چې ښایي سکاټلینډ هم له برتانیې څخه د خپلواکۍ اخیستو یا نه اخیستو په اړه داخلي ریفرندم وکړي. د شام اپوزیشن عمومي ډلې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د روس لخوا د کلسټر بمونو په بیا بیا د کارولو تورونو پلټنې وکړي. د شام اپوزیشن د مذاکراتو عالي کمیټې منتظم ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونته په پرونی استول سوي لیک کې ویلي روسي هوایي ځواکونو په بیا بیا د شامي وګړو وژلو، ژوبلولو او ویرولو لپاره اورین او خوشي بمونه کارولي دي. په لیک کې راغلي د دې بمونو کارولو لږ تر لږه لس پیښې ثبت شوي دي. په لیک کې راغلي روسي د مشخصه روایتي وسلو کارولو کنونشن او نړیوال بشري حقوقو سرغړونه کړې. په اورینو وسلو کې داسې مواد کارول کېږي چې له کارولو سره شان یا خلک سوځي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراجیر د موسم او کرنسي حال درکړي.
نن د جمعې پروز د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ 40 پیسې او په 1.43 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.55 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 20 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 250 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 292 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور کې باران وي او په کوئټه او بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 22 او 28، او کوئټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورید. پیپلز پارټي او تحریک انصاف پریکړه کړې چې د پاناما اسناد په معاملې کې به له انتخاباتي کمیشن سره رابطه کوي.
هم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کیونکہ ٹی واز ناکام ہو چکے ہیں.
په برتانیه کې د ریفرندم نتیجه ښایي چې برتانوي وګړو د اروپایي ټولنې نه د وتلو په حق کې رائے ورکړې ده.
The British people have made a very clear decision to take a different path, and as such I think the country requires fresh leadership to take it.
او یوې غیر سرکاري ادارې په خپل راپور کې ویلي په قبایلي سیمو کې اوس هم ګڼ شمېر سکولونه وران پراته دي.
دې د بهالې د پاره یا د زموږ چې کوم منتخب نمائندگان دي د دوی سوچ او فکر نشته د دې طرف ته. چیرې موږ په تعلیم باندې کار وکړو یا د زموږ د بچو سوال دی یا د بچو مستقبل دی.
د سیمه نړۍ نه هم راپور نو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. زمونږ وړومبی موضوع د پاکستان سیاسي صورتحال. د پاکستان د مخالفو ګوندونو دوه لویو پارټیو یعنی پیپلز پارټۍ او تحریک انصاف پریکړه کړې ده چې د پاناما اسنادو په معامله کې به له انتخاباتي کمیشن سره رابطه کوي. پیپلز ګوند تېر ماښام تر غونډې وروسته په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاناما اسنادو په اړه خپل دریځ نه بدلوي. تفصیل له اسلام آباده رفعت انجم راکړي.
درخواست تحریک انصاف غړي یاسمین راشد په مدیت کې جمع کړی شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې یاسمین راشد وویل چې موږ ته د وزیر اعظم خلاف مهم ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې کوم تر لاندې وزیر اعظم نااهله کېدای شي. په دې موقع د تحریک انصاف ګوندویان نعیم الحق وویل چې حکومت په ضابطه کارو جوړولو کې ناکامه شوی دی، نو موږ اوس مجبور شو چې د عدالتونو دروازې وټکوو.
زموږ دا خیال دی چې اوس هغه وخت راغلو ځکه چې ضابطه کار ناکامه شو او اوس وخت راغی چې موږ د عدالتونو لار خپله کړو. موږ ته د دې خبرې پوره احساس دی چې الیکشن کمیشن کې دا وخت د سلور غړو کمې دي، خو موږ تمه لرو او چیف الیکشن کمشنر ته اپیل کوو چې کل دغه کسان راشي نو دا کیس دی واوري دي شي، ځکه چې د وزیر اعظم خلاف زمونږ کیس مضبوط دی.
نواز شریف صاحب کی دہلی کے حوالے سے وہ بہت مضبوط ہے.
دا اپوزیشن ڈلی یو غټ ګوند پیپلز پارٹی لخوا هم جاری کړی شوی بیان تر مخه دوی د وزیر اعظم د نااهلی خلاف په کامې احتساب ادارې او الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کولو او د ضابطه کار کمیټې د پریښودو فیصله کړې ده. د زیارت پر ورځ پیپلز پارٹی لخوا دا بیان په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته جاری شوی وو. بیان زیاتوي چې د وزیر اعظم د نااهلی او احتساب په اړه به درخواستونه زر تر زره جمع کوي. د غونډې نه وروسته د پیپلز پارٹی سینیټر او د ضابطه کار کمیټې غړي اعتزاز حسن مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د اپوزیشن لخوا په ضابطه کار حکومت لپاره ډېره نرمي وښودل شوه، خو حکومت په ضابطه کار جوړولو او د پاناما اسنادو په صحیح توګه پلټنو کې څه دلچسپي نه اخلي.
مو وزیر اعظم له دا مقرر کړی و چې د پاناما اسنادو د راتلو نه پس خپل ځان او خپلې کورنۍ وضاحت وکړي، خو حکومتي غړي وایي چې تاسو ولې د وزیر اعظم نامه منځته راوړئ. خو وزیر اعظم خپل دوه ځل قام ته په خطاب کې او یو ځل په قومي اسمبلی کې ویلي و چې پاناما اسنادو کیس کې خپل ځان احتساب ته وړاندې کوي. اوس زما کوشش به دا وي چې ټول اپوزیشن په یو ځای وي او ټولې فیصلې به د اپوزیشن په متفقه مشاورت کېږي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقی حکومت د پیپلز ګوند او تحریک انصاف د اقدام په اړه لاسن نه دی ویلي. رفت انجم، مشال رډیګو، اسلام آباد.
اوس ورځو برتانیا ته، په برتانیا کې د جون د 23مې ټول پوښتنې نتیجه ښایي چې برتانوي وګړو په د روپیې ټولنې نه د وتلو په حق کې رای ورکړې ده. د نتیجې تر اعلان وروسته د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له خپل دندې استعفا ورکړې ده. دا ټول پوښتنه چې د برتانیې د راتلونکي په اړه وه، د روپیې ټولنې مشرانو یې د هیواد او اتحاد لپاره یو نقصان بلل دي. نور تفصیل د ملیحا میرزاده په راپور کې.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د جون 23مې ریفرندم نتیجه اعلانېدو پس له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د برتانیې انتخاباتي کمیشن رسمن اعلان کړي چې برتانوي وګړو په اروپایي ټولنه کې د نه پاتې کېدو فیصله کړې ده. د ډیوډ کیمرون په خبره د استعفا فیصله د هیواد نوي مشرتابه په مفاد کې کړې ده. نوموړي نن د خپل دفتر بهر وویل برتانوي وګړو له اروپایي ټولنې نه د تللو په حق کې رای ورکړي، نو پکار ده چې د فیصلې درناوی وشي. نوموړي وویل د هیواد د مشر څوکۍ سنبالول او برتانیا نوي منزل ته وړل ورته نور مناسب نه ښکاري.
نوای برتانوي ولس د مختلف لار خپلولو په اړه ډېره سپینه پرېکړه کړې ده. همدې ته په کتو زه فکر کوم هیواد د نوي مشرتابه ته اړتیا لري چې د ولس ټاکلي سمت ته یې بوزي. د وزیر اعظم په توګه چې زه هر څه کولی شم په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به یې وکړم چې د هیواد کښتۍ پر مخ یوسم، خو زه فکر کوم چې دا زما لپاره مناسبه نه ده چې نور د دې کښتۍ کپتان یا چلوونکی پاتې شم.
کیمرون چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو کمپینونه یې چلول، وی ویل چې هیله لري نوی وزیر اعظم به د اکتوبر په میاشت کې خپل کار سنبال کړي. په برتانیا کې د ټول پوښتنې نتیجه ښایي چې 52% برتانوي وګړو له اروپایي ټولنې نه د بیلېدو او 78% د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړي. دا تر 1 میلیون زیاتو ووټونو فرق دی. دا فیصله په اروپایي ټولنې باندې سیاسي او اقتصادي اثرات لري چې تر اوسه په 28 هیوادونو مشتمل و. د دغه خبر له راتلو سره سم برتانوي پاوند او یورو راپریوتل او د نړۍ په سټاک مارکیټونو کې مندی ولیدل شوه. په عین حال کې د اروپایي کونسل مشر ډونلډ توسک وویل چې د دغه ټول پوښتنې پس هم اروپایي ټولنه خپل اتحاد برقرار ساتلو او له ټولنې د نورو هیوادونو د وتلو مخنیوي ته ژمنه ده چې اوس 28 هیوادونه دي. نوموړي وویل د اروپایي اتحادیې مشران به راتلونکي اونۍ له برتانیې بغیر یو سرمشیزه کوي او د اتحادیې د راتلونکي په اړه به خبرې وکړي. د برتانیې د انډیپندنس پارټۍ مشر نایجل فراج چې له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره کمپینونه کول او له کیمرون نه یې د استعفا غوښتنه کوله، د رایو د نتیجې په اړه وویل چې دا د خپلواکه برتانیې شروعات دی. د کیمرون یو اتحادی رویټرز خبري اژانس ته وویل چې برتانیا په یو نامعلومه سیمه بدله شوه. د برتانیې خارجه چارو وزیر فلیپ هامنډ وویل دغه هیواد اوس تسلسل او استحکام ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره له دې سره د سکاټلند د راتلونکي په اړه هم پوښتنه را پیدا کیږي چې آیا له برتانیې خپلواکي واخلي که څنګه. سکاټلند او شمالي آیرلند زیات ووټونه په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او ویلز بیا د وتلو په حق کې رای ورکړي.
د اروپایي اتحادیې اساس په 1955 کال کې په پیرس کې ایښودل شوی و. د دې ګام مقصد د جګړو مخنیوي او په سیاسي او اقتصادي توګه خپل منځي همکاریو او نږدېوالي ته وده ورکولو. دا وخت اروپایي اتحادیه 28 غړي هیوادونه لري چې د خلکو، توکو، خدماتو او پیسو آزاد لیږد را لیکت پکی کیگی. احمد شاہ زمی دا روپای ټولنې تاریخ ودی او اوسنی حالات ته کتنه کړی.
اروپایی اتحادیه یو سیاسی او اقتصادی ټولنه ده چې بنسټیز هدف یې د خلکو توکو خدماتو او پیسو آزاد لیږد را لیږد دی. د دې ټولنې په رامنځته کولو سره غړي هیوادونه نه یوازې په سیاسي توګه نږدې اړیکې پالي بلکې په اقتصادي ډګر کې هم په همکاري سره خپل اقتصاد ته وده او پرمختګ ورکوي. د اروپا اتحادیه جوړولو هڅې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پیل شوې ځکه چې دغه سیمه خپل منځي جګړو سخته وځپل. په اروپا کې د جنګ د مخنیوي او د یو سیاسي او اقتصادي اتحادیه جوړولو مفکوره په لومړي سر کې په 1950 کال کې د فرانسې د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر رابرټ شومین ورکړه. تر هغه وروسته فرانسې او جرمني خپل منځي غونډې ترسره کړې چې په نتیجه کې د سکرو او اوسپنې اروپایي ټولنه رامنځته شوه. د دې لپاره په 1950 کال کې د فرانسې په پاریس ښار کې پاریس لوزنامه شپږو هیوادونو لکه فرانسې، جرمني، ایټالیې، بلجیم، هالند او لکزمبرګ لاسلیک کړل. دا د اروپا د تاریخ لومړی تړون یا اتحادیه ګڼل کیږي. تر دې وروسته د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د لا نږدېوالي لپاره یو شمېر نورې لوزنامې هم وسوې چې وروسته یې په 2008 کال کې د پرتګال په لیزبن ښار کې د لیزبن لوزنامې په نامه لاسلیک شوه. اروپایي اتحادیه دا وخت 28 غړي هیوادونه لري. د دې اتحادیه د لانج دکټ یو مهمه نقطه واحد سکاره منځته کول و. د دې لپاره په 1999 کال کې د یورو په نامه نوې کرنسي نړیوال بازار ته راوتل چې دا مهال د اروپایي اتحادیه 19 غړي هیوادونه کاروي چې یورو زون ورته ویل کیږي. بلخوا په 1950 کال کې د لکزمبرګ په شنګن ښار کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو غونډه وسوه چې اکثریت پر دې موافق شول چې خپل منځي پولې به له منځه وړي او بې له ویزې به د ټولنې له یوه هیواده بل هیواد ته سفر کولای سي. دا وخت د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو څخه یوازې دوه هیوادونه لکه بریتانیا او آیرلینډ له شنګن سیمې بهر دي. د شنګن ویزې په اخیستلو سره د اروپایي اتحادیې پاتې شپږ هیوادونو ته بې له کوم خنډه سفر کېدای سي.
احمد شاہ زمی او چې د روپای ټولنې جوړېدو او د دې پر ودی ته کتنه کوله اوس رزو د پاکستان چارو ته تیر ورځ د پاکستان نوموړی صوفي سندرغاړی او قوال امجد صبری جنازې منځو شو په کراچۍ کې د خپل پلار غلام فرید صبری د قبر خوا ته خاورو ته وسپارل شو. جنازې ته د صبری ورغلو خپلوانو او ملګرو خبردارانو ته ویلي کې په پاکستان کې وجون کې ته هم سزا ورکړل شي نو د هدفي وجونو د لړۍ به ودرېږي. تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران پر راپور.
جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابری مرګ د قوالې لپاره یو لوی زیان وګرځو. صابری وروستو د خار پاپوش نگر حزیره کې د خپل پلار غلام فرید صابری سره جخت خاورو ته وسپارل شو. د جنازې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امجد صابری یو ملګری محمد فیضان ویل چې ځوان کول ته قوالی د امجد صابری له برکته راغلی او نن د دوی لپاره قوالی ختمه شوه.
سر یہ لاس کتنا بڑا ہے میری نظر میں تو شاید کسی کو
نہیں وای دس جان چھو رہے زما په نظر کې خو قوالی ختمه شوه. زمون ځوان کول کا هغه حالت یو ک جنیا ټول بد دې گواہی ور کوي چې مون ته قوالی امجد صابری راوړي. زمون ترمن ز قوالی نن ختمه شوه.
قوالی کو لیکر آیا تو ہمارے بیچ سے قوالی آج ختم ہو گئے.
یو بل تن محمد ریحان قریشی چې د امجد صابری سره د کور تګ را تک هم وایي چې کده دی وړاندې یا اوس د کوم کس وژن کې ته یو وار سزا ورکړې شي نو کله به هم بیا دا رنگ پیخی نه را مخې ته کیږي.
میں صرف اتنی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا ہماری فورسز خواہ وہ پولیس ہو.
زه صرف دا وایم چې زمونږ امنیتی ځواکونه کا هغه فوج دے کا پولیس او په خصوصي توګه رینجرز ټوله نړۍ منی. کچرته یو قاتل هغه د امجد صابری یا د بینظیر بھٹو وژن کې نه وي یو عام کس وژن کې تک سزا ورکړې شي سبا داسې پیخی مخته ناراضی
نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
جنازی راغلی ہدایت الرحمان نعیمی ویل چې دین اسلام کله هم چاله د یو کس ته وژلو اجازت نه ورکوي هغه مسلمان وي او که د بل مذهب منونکې.
ہمارا مذہب
دیوائی زمونږ دین مونږ ته دوايي چې که هغه مسلمان وي او که د بل مذهب منونکې هغه وژل شوی وي دا هغه ذمہواری د ټولو ده. نن د ټول انسانیت قتل شوی او دا څه نوی خبره نه ده ځکه چې دا لړۍ د ډېر وخت راسي روانه ده. امجد صابری په کال 1965 او یم کې د پاکستان مشهوري قوالی ویونکې کورنۍ کې زیږېدلی او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت نامتو قوال قوالو امجد صابری د پاکستان سره سره د هندستاني فلمونو لپاره هم قوالې ویلې دي د دې پیخي مقدمه د پنځشنبه په ورځ د امجد صابری د ورور په مدیت کې درج کې شوې چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرې دفې هم شامل کړې شوې دي د سره سره پولیسو د دې پیخي پلټنې هم پیل کړې ویل تر دې د مورته کومه کامیابی نه ده ترلاسه شوې وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری د کورنۍ لپاره د 1 کروڑ روپو امداد ورکولو سره سره د هغه د بچو د تعلیم خرچه د حکومت لخوا د پوره کولو اعلان هم کړی دی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
راپور مورده اردن کو پا پاکستان کی پا هنرمندان وقت پا وقت بریدون شوی دیو دیو راپور تر مخه دا کال 2008 نرا پا دی خواه تر اوسا دیر لس هنرمندان وجل شوی دی چه دیری دا خیبر پختونخوا سر تراو لری پا دا غالا نور معلومات دا ملیحا مرزاده پا راپور کیو
په کراچۍ کې د قوال امجد صابری وژنې په خیبر پختونخوا کې هنرمندان اندېښمن کړي دي. دوی وایي که یو خوا دوی ته په دغه شان واقعاتو خپګان وي، نو بلخوا د خپل ژوند او حفاظت په اړه هم پریشانه شي. پختون سندرغاړی همایون خان وایي داسې پیښې چې هنرمندان پکې پنه کیږي د دوی تشویش، سیوا او هلې ځلې متاثر کړي. په پېښور کې هنرمند شاز محلیم وایي چې د سخت چیکینګ باوجود داسې پېښې رامنځته کېدو باندې د هنرمندانو اندېښنې سیوا شي، که هغه د پښتونخوا فنکاران وي او که د نورو سیمو.
هغه هنرمندان چې بالکل هغه نه چاته سوایي، نه چاته نقصان رسوي، نه چاته سر ضرر رسوي، نه چاته بد خبره کوي، د هغې نه باوجود د هنرمندانو یا زموږ د داسې طبقې که هغه سنګر دي، که هغه کوال دي، که هغه ناتخوان دي، که هغه ډراما آرټسټ دي، چې کوم نور خلک انټرټین کوي، د هغې نه باوجود چې کوم دی هغه خلک خپل سروایول په دې خیبر پښتونخوا کې یا په کراچۍ کې یا په پنجاب کې نه شي کولی. نو دا د ټولو هنرمندانو چې کوم دی نو د هغې دپاره ډېره زیاته د شکر وړ خبره ده چې موږ
یو بل پښتون سندرغاړی بختیار خټک وایي په کراچۍ کې د امجد صابری تر وژنې پس د ښار خلک د هنرمندانو د تحفظ غوښتنې لپاره پاڅېدلي دي. دی وایي دغه شان ګام اوس په پښتونخوا کې هم ضروري دی.
او هغه کې دا کیسه واقعيات چې کیږي مجموعي توګه چونکه موږ ټول یو پکې خلک او یو ملک خلک نو ډېر زیات ضروري نو زه په خپل د دې خبرې ته تایید کوم او خواهش به هم دی چې موږ خپل د نرمندان تر یو ځای شو د پښتونخوا د دې سیمې په ټول ملک د غرنګ ته هیڅ شروع شي دا زیاتې حکم اس کوم ختم شي.
دغه هنرمندان له حکومت د یوې مرتبه پالیسي غوښتنه کوي چې دا ډول یې د ژوند حفاظت یقیني شي. د ډان رسپانې د یو تازه رپورت له مخې د 2008 کال را دغه په پاکستان کې خواوشا دیار لس هنرمندان وژل شوی دي چې د هنرمندانو لپاره تر ټولو خونړی خارې پیښور بللې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی زده کوونکو سازمان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم د حالات په اړه باندې یو سروي بشپړ کړی ده. د سروي تر مخه په یادو سیمو کې نږدې د نامنې د وجې ړنګ شوي سکولونو کې 1500 سکولونه لا اوس هم بیا نه دي آباد شوي او په سلو کې پاتیا سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې نشته. په دغه اړه باندې تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې و.
د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز مشال رډیو ته وویل چې د یاد سازمان د سروې تر مخه په قبایلي سیمو کې په 80% تعلیمي ادارو کې د اوبو، بجلی او ټاټ غوندې بنیادي اسانتیاوې نشته
او 1500 پورې تعلیم ادارې تباه شوې دي. په فاټا کې مختلف ایجنسیانو کې د ټولو نه زیات په اورګزی ایجنسی، اپر اورګزی ایجنسی کې تباه شوې دي او بیا ورپسې په جنوبي وزیرستان کې تباه شوې دي، بیا چې کم دی په کورما ایجنسی کې تباه شوې دي. ورپسې خو د دې د بحالې دپاره یا د زموږ چې کم منتخب نمائندګان دي د دوی کوئی اس دا سے سوچ او فکر نشته د دې طرف ته چې موږ په تعلیم باندې کار وکړو یا د زمونږ د بچو سوال دی یا د بچو مستقبل دی.
د قبایلی زده کوونکو د سازمان جنرال سکرتره سمرینا خان وزیر وای چې په نږدور ورځو کې د جنوبی وزیرستان د وانی سیمې ځینې سکولونو ته د سروې په غرض ورغلی و. نوموړی زیاتوي چې د وزیرستان جنکې تعلیم ترلاسه کول غواړي خو د سکولونو او د اسانتیاو د کمی له وجې زیاتره جنکې له تعلیمه محرومه پاتې شي.
مخبل کزن شدی کنه هغه دغه تکلیف اجنه خپل سکول پریږده تعلیمی پریږده ځکه چې سکول نشته نشته دیتا سکول نشته به وس چې کیمه د حکومتي رشنلایزیشن پالیسی دو پاره کې دیش کیم سکولز دیش په کیمه کې سترنت کام دا یا نور سماسلی دی نو هغه سکولینه دای بند کوي او یو سکول کې هغه ټول سترنت جمع کوي دی غوال او بیا اغینا بعد یاره درز وته خطرنو کې دیش په یاره کې ایبر دریمی مختلف قسمه سلابینه غار دریمی نو پاره کې رجن کې لکه درز وته سفر خو نشی کړای
د زدکونکو د یاد سازمان یو بل غړی حلیم اورغزه وای ک حکومت په قبایلی سیمو کې امن او خوشحالي غواړي نو باید سیمه کې د تعلیم په عام کولو کار وکړي.
تعلیم نه بغیر امن نشریت لای زکه ست تعلیم امن د پر ډیر ضروری دی او په فاټه کې امن نشته د دې بنیادی وجہ دا سال تک تعلیم نشته حکومت طرف نه ال تک تعلیم د پر هیڅ نشته دی بلکې زه خو به دا وایم حکومت نه غوړي د خلک تعلیم افته شي.
خو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سوروز وړاندې په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان وکړو او وی ویل چې په قبایلی سیمو کې سل پسلو کې ماشومانو ته د تعلیم ورکول لپاره پوخ عزم کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیر مشر فیلیپو ګرانډي په نوخار کې د جنکو سرکاري سکول ته د مالی او تخنیکی مرستو ورکولو د پروژې پرانسته کړې ده. د یونیسیر مشر تېر ورځ په نوخار کې ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو پیسې به دوه چنده کړي. خالد خان په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر مشر فیلیپو ګرانډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو د پاره به د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پښتونخوا نوخار ضلعه کې د جنکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیر مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټوله نړۍ ته گندکلی او دا پاکستان حکومت دا افغانانو دا رجسٹریشن کارڈونو مدا زیادہ کلی. دا افغان کډوالو لپاره د ټولو نه خه حل دا غوی په خپل رضا افغانستان ته تلل دي او د دې لپاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګان ورکوي او دا واپسې لپاره پیکج به یو په دوه کوي. دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې دا واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کی دي او مونږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کیو چې افغان کډوالو لپاره په خپل وطن کې حالات پیدا کړی. په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دی چې دا پروسه به زیات وخت اخلي نو د افغان کډوالو ملمسیا لپاره دی لږ د صبر نکار واخلي. په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د 10 جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي.
افغان ریفیوجیز پی او آر ایکسټنشن دی نو هغه کابینې سره انډر کنسیډریشن دی نو هغه موږ سمری چې د سفران هغه تللی و په نومبر 2015 کې کابینې ته په هغه دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټنشن ورکړی دی او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټنشن دی نو هغه اوس یا کیبینټ میټنګ کېږي یا به پرائم منسٹر پی یو ډیسیژن آلی نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی خو امید دار چې 30 جون نه مخکې به یو ډیسیژن راشي.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته دا تعلیم سہولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي.
اصل خبر دا ده چې ماشومان دي او ماشومان له تعلیم پکار دي زموږ سکولونه ټول کلاو دي د ماشومانو لپاره کا افغانیان دي کا غرس دي او موږ به پوره چې څنګه موږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو هم هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو.
دا یادونه ده چې د یونیسیر مشر فیلیپو ګرینډي په خبر کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
خالد خان راپور مورده اردن کو درنگ شبیل په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې کېدون کې دی د دی وخت خبرن اورو د عبدالحی ککړ.
په کوټه کې 14 درې کسان وچلی او 25 ټپیان کړی دی. پولیس وایي 14 نن غرمه په لمو چوک کې یو دکان سره نږدې شوی. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نوچری پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. د ګوند وایي نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست تر دایرولو وروسته خبرداران ټول دوی د پاناما سادو په اړه د حکومت اقداماتو ته ډېر انتظار وکړ. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې له پاکستان غوښتي چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم یادوي. د یونیسیار مشر تېر ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبرالانو ته دا خبره وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت ورځ امکان څرګند کړي چې پاکستان او هند په 2019 کال کې د شنګهای اقتصادی همکاری سازمان کړي جوړېدای شي. په تاشکند کې د شنګهای سازمان سرمشري ته د وینا پر وخت نوموړي دا خبره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوښتنه ملاتړ ماموریت په اسلامي دولت ډر افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسوالې بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناټو ویان جنرال چارلز کلیولینډ تیر مازدیګر په برسلز کې خبرونه ته دا خبره کړې ده. او تازه خبر دا چې د افغانستان چارواکي وایي چې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ په شومخړی کې د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ترمنځ پرایش په نشته سوي چې پکې زیات مرګ جوړه اوښته ده. او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنه کې د پاتې کېدو کمپاین یې کړی و له ټولنې څخه د وتلو په کې د نتیجو راتلو وروسته د استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه ښایي شاوخوا 2.5% د خلکو له ټولنې سره له ټولنې څخه د وتلو او 40% په کې د پاتې کېدلو په حق کې رای ورکړي. د شام ولسمشر امیر ډلی له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په هیواد کې روسي لخوا د کلسټر بمونو په بیا د کارولو تورونو پلټنه وکړي.
مهم خبرونه مور د اردن کو سرود اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کې تللی دی او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو ښه آواز لرونکي فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس رضوی تختولو نه داسې ښکاري چې وفاقي او د سن صوبې حکومت د امن پسې کول لپاره کوښښونه ځای شول. سپریم کورټ دې لړکی ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه لا قانونیت ودرولو کې پاتې راغلي دي. ادارې مخکې لیکي د سن صوبې حکومت د پالیسیانو له وجې کراچۍ د مرګ په حالت کې ده. اخر تر کله پورې به موږ د امن په کوښښونو کې فنکارانو، وکیلانو، ډاکټرانو، استادانو، ښځو او د ماشومانو وژنه او تختول برداشت. ادارې زیاتوي مزمتي بیانونه جاري کولو پسې وسروال او د قاتلانو تر نیولو پورې په آرامه کې ناستل نه دي پکار. دوی ته سزا ورکول ضروري شوی ده ځکه چې یو وار بیا د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوي. ادارې لیکي امنیتي چارواکو نه ولس د دې سوال جواب غواړي چې د یو فنکار وژلو او د سن های کورټ د چیف جسټس فی تختولو په کیسونو کې څنګه ملزمان وتښتېده. ادارې په وینا د یادو پیښو نه پس وسروالو موجودګي د ادارو لپاره چیلنج دی. کراچۍ بچ کول لپاره اوس د سختو ګامونو د اوچتولو ضرورت دی. هم دې لړ کې جنگ خپل ادارې کې لیکي چې د سن صوبې وزیر اعلی د کبالې د یو فنکار بجنه د کراچۍ صورتحال غیر مستحکم کولو سازش برخه ګرځولي او د راتلونکو خطراتو په اړه یې اړوند چارواکو او ادارو ته سخت هدایات جاري کړي دي. ادارې په وینا زموږ سیاسي او مذهبي مشرانو ته احتیاط سره جاج اخیستل پکار دي چې موږ کوم اړخ ته روان یو او یا مو څوک روانوي. اوس وخت راغلی چې رسمي بیانونه پسې عملي کار وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د مریضانو خپلوانو لخوا د ډاکټرانو وهل اگر چې د معمول په خده خود دې نه داسې ښکاری چې په هسپتالونو کې د مریضانو په شکایتونو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د ډاکټرانو نامناسب رویه سنوي نه د خپل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې رویې اعتراف کړی دی. ادارې لیکي د ټولو کوښښونو باوجود د علاج په سهولتونو کې خواله نه راتلل د ډاکټرانو رویه او تدریسي هسپتال ته خود مختاری ورکول د تجربې ناکامي د پریشانې ور صورتحال دی. ادارې اخیره کې لیکي د صحت د محکمې اعلی چارواکو لپاره کار ده چې د خیبر ټیچنګ هسپتال د مشرانو په اصلاح توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډن ورځپاڼې د پاکستان د نوموړي صوفي سندرغاړي امجد صابري د وژنې په اړه باندې یوه لیکنه خپره کړې ده. دغه شانتي وال سټریټ جرنال لیکلي دي چې امریکا له روسیې سره دفاعي راکړه ورکړه نه کوي، نو له همدې کبله په افغانستان کې روسی ایم آئی ولس الوتکی په کمیدو دي. د دوړو لیکنو مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری پر وژل کېدو یوه مقاله لیکلې چې په کې راغلي طالبانو یو داسې تن وژلی چې د ملک د لرغوني صوفي موسیقۍ سره د تړون له وجې شهرت ترلاسه کړو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر الله دین وایي د چهارشنبې په ورځ امجد صابری پر موټر سایکل سپرو نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې په نښه شو چې یو خپلوان هم ورسره و او هغه هم په ډزو ژوبل شو. ګارډین لیکي صابری چې څه ډول سندرې ویلې هغو د دیارلسمې پیړۍ د دودیزه صوفي موسیقۍ سره تړون درلود. د قوالیانې ویلې چې شعرونه هم د موسیقۍ په شان عارفانه محتوا نه ډک و. د ورځپاڼې په باور دا ډول قوالیانې په جنوبي ایشیا کې میلیونونه مینهوال لري او د بیلا بیلو عقیدو منونکي ورسره علاقه لري. په پاکستان کې د بشري حقونو یو مبارز علي دایان حسن وای پر امجد صابری برید د هغو ټولو کسانو لپاره هم خبرداري ده چې د پاکستان د خالصو روایتو پالونکي دي. ورسپاڼه لیکي طالبان چې هسې هم د موسیقي سره جوړ نه دي تل یې پر قوالیانو نیوکې کړي او په ځانګړي ډول پر هغو چې ورکې د اسلام د پیغمبر پر ژوند رڼا چول شوي وي. بل پلو وال سټریټ جورنال د افغانستان په هوایي ځواک کې د ایم آی ولس هلیکوپترو د شمیرې د کمیدو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. جورنال لیکي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکا له دې خبرې منع کړه چې د روسیې د وسلو جوړولو فابریکو سره به راکړه ورکړه نه کوي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت په دې خبره کې پاتې راغلو چې د افغانستان په هوایي ځواک کې شامل ایم آی ولس هلیکوپټر نوي کړي. اوس دغه الوتکې کې د دښمن د بریدونو او د تخنیکي عوارضو له کبله په ځای کېدو دي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د هوایي ځواکونو لپاره ایم آی ولس هلیکوپټر خورا مهم دي ځکه چې د افغانستان غرایزو سیمو ته د سفر لپاره ځمکنۍ لارې خوندي نه دي او اکثره وخت پکې وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې بمونه خښ کړي وي. حکومتي ځواکونه د هموې ټانکونو په پرتله په هلیکوپټرو کې ډېر د یاغیانو په محاصره کولو او نیولو کې ګړندي دي. وال سټریټ جورنال لیکي یو کال وړاندې افغانستان شپږ 50 ایم آی ولس هلیکوپټر درلودلې او ډیرې د امریکا دفاع وزارت ورته اخیستی وي. اوس د دوی شمیره وسل ویختو تر کوزه شوی. یو الوتکه د الوت پر مهال چودې دلې و. دوی ما د ویبل هلیکوپټر له خوا سهوان په نخښه شوی و او سلور هلیکوپټر بیا وسلوالو راغورځولې وي. د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
رویټرز خبر ایجنسی په راپور کې ویل دي په ورستیو کې په افغانستان کې ځینې سیکانو هندوان په زور مسلمان نولو ته اړ کړل شوي دي. لیکنه وایي همدا لامل دی چې ځینې سیکان او هندوان اوس غواړي هیواد پرېږدي. دغه راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورٹ کې لیکي چې د روانې میاشتې په اولو کې یو تن په کابل کې یو سکھ حکیم جگتر سنگھ لغمانی پسې چاړه راوېسته او ورته ویل چې که مسلمان نشي نو به یې وژني. د نوموړي نصیب خو چې هلته موجودو خلکو د دغه تن نه خلاص کړو. جگتر سنگھ یاد خبری ایجنسی ته ویلي دوی هر ورځ د دغه ډول خطرونو سره مخ کیږي ځکه چې په افغانستان کې امتیازي سلوک او عدم برداشت شیوا شوی دی. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په هواد کې اوس خلک غیر مسلمو ته د انسان په سترګه نه ګوري. رپورت لیکي چې هندوان او سیکان په افغانستان کې لپیړیو راهیسی اوسیږي او بیلابیل کاروبارونه کوي خو وړاندې له دومره خطرونو سره نه مخ شوي. په دغه هیواد کې د هندوانو او سیکانو د قومي اتحادیې مشر او تارسنګ رویټرز ته ویلي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب د حکومت ړنګېدلو په وخت خواوشا 200 او 300 هندوان او سیکان په افغانستان کې میشتو خو اوس یوازې 200 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره یې په کابل غزنی او ننګرهار کې اوسیږي. او تارسنګ زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې هم وخت په سنا سره ډول تیرېده خو په تیرو 15 کلونو کې یې مشکلات ډېر زیات شوي دي. د طالبانو په حکومت کې غیر مسلم خلکو ته امر شوی وو چې د زیړ رنگ جامې باغوندي او تارسنګ وای د پخوانی وخت ارمان کوي چې د عام افغانانو په سیر به ژوند کاوه. اوس ترې جنگ سالارانو او زورواکو جایدادونه قبضه کړي او هر وخت د مرګ او ژوند په کشمکش کې وي. دا رپورٹ وای چې 13 هفته هم په لسګونو هندوانو او سیکانو کورنۍ د هلمند ولایت نه کډه کړي ځکه چې وسلوالو ترې قلنګ غوښته وو. دا راز په کابل کې چې د اقلیتونو د مړو د سوځولو کوم شمشان ګاټ دی هغه ترې ځنې با اثر خلک د قبضه کولو هڅه کوي او دوی ته ویل کیږي چې د غذای نسخه بویونه خوريږي نو ځکه دی د غذای پریږدي. او تار سنگ رویټرز ته ویلي چې ځایي خلک یې د اخیری رسوماتو په وخت مړی په کاڼو ولي. بلخوا د افغانستان د حج او مذهبي چارو مرستیال وزیر داهی الحق عابد یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې هیواد کې اقلیتونه مشکلات لري خو دومره نه څومره چې دوی یادونه کړي. نوموړي وویل چې په کابل کې دوی ته نوی شمشان ګاټ ورکړل شوی ځکه چې د ښار په منځ کې د مړو سوځولو د بویونو نه خلکو شکایتونه کړي وو.
د مونور شرا پور مورید اوریدونکو اوس راځو د ماشومانو پاړه باندې د ماشومانو د حقونو پاړه باندې یو راپور ته په پاکستان کې ډیر ماشومان چې دی هغه د مجبور دي چې د سکولونو په ځای کار او مهنت کی مشقت کی د شانتي په سکولونو کې او په نورو ادارو کې هم د دوی د حقونو هغه شان خیال نه ساتل کیږي. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان راپور راکړي.
اوے بند کر اپنی دیدی سنا نہیں تو نے میں کہہ رہا ہوں چپ کر جا
چپ.
دا مکالمه د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د یو ډرامې ده چې پکې یو مېرنی پلار په مېرنی لور سیب وو جنسي تېرې کولو نه پرسته خاموشه کولو کوشش کوي او د ډکه ورکوي که مور ته د غږ وکړو نو ژبه به درله پرې کړم.
اپنی ماں کو یا کسی اور کو تم نے بتایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا.
دغه ډراما چې نوم یې اوډاری دی د پاکستان د نورو ډرامو نه په دې وجه مختلفه ده چې پکې یو خوا غربت ښودل شوی او بل خوا پکې ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ مسله ښودل شوې ده. پاکستان کې د ماشومانو د حقونو کارپوهانو او د ژوند مختلفو حلقو سره تعلق لرونکو د دې ډرامې هرکلی کړی دی او ویلي چې ماشومانو سره مخ په زیاتېدونکي د جنسي زیاتۍ کیسونو مخنیوي لپاره داسې ډرامې او آگاهي پکار ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو غیر سرکاري ادارې د ساحل ویان ممتاز کوهر وایي چې اوډاری ډراما یو ښه کوشش دی ځکه چې هر کال ماشومانو د جنسی زیاتۍ په کیسونو کې زیاتوالی را روان دی. د د په وینا کال 2015 کې د دې کیسونو شمیر 300 وو او سخ کال چې زموږ په کم رپورټ کار روان دی نو د دې شمیر غمجنوونکی دی. ممتاز ګوهر په وینا چې اکثره ماشومان د خپلو خپلوانو یا کور مالت کې د خلکو لخوا د جنسی زیاتۍ ښکاریږي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې ماشومانو سره د جنسی زیاتۍ کیسونو شمیره مخ په زیاتېدو ده. کوم چې زموږ ټولنیز خنډونه دي او کومې پیښې چې کیږي نو په هغې حساب خو دا کیسونه مخې ته نه راځي. زموږ د ادارې چې کوم غمجن کوونکي شمیره ده نو د هغې مطابق په سوونو داسې کیسونه دي چې په هغې کې د وینې رشتې ککړ وي. موږ له پکار ده چې دا حقیقت تسلیم کړو چې پاکستان کې ماشومانو سره جنسی زیاتی کیږي او د دې شمیره زیاتیږي. باید چې د دې کمولو لپاره کار وکړی شي.
ویسے حدیبی دا پاکستان دا مطبوعات دا انتظام ادارے پیمرا 13 میاشت دا اڑاری یو ٹوک خپریدو ورستو دا ڈرامے منتظمینو تا یو نوٹس جاری کرے بو او ویلی وو چھ غیر اخلاقی مواد خپریدو پا اڑا دی پیمرا تا جواب ور کرے شی. دس پا جواب کی دا ڈرامے جوڑوون کی مومنا دورید وینا وا چھ دا ڈرامے پا جوڑوولو کی ڈیر دا احتیاط نکارا خستے دے دا دے پا وینا چھ دا جنسی زیادے پا موضوع دا پاکستان اولس او بچیان پو حول غواڑی چھ سنگ زانو ساتی او دا ڈرامہ دے لڑکی یو کوشش دے. دا ماشومان دا حقونو یو بل کارپو ارشد محمود پا وینا امروزہ پا بنیاد اوسطن لس ماشومان د جنسی زیاتۍ ښکاریږي او دا یو داسې پرهر وي چې یو ماشوم یې هم نشي هیرولی. دوویل چې نه صرف مور او پلار له پکار دي چې د خپلو بچو حفاظت وکړي بلکې پولیس اهلکارانو له هم پکار ده چې په قوانینو ځان پوه کړي او عمل درآمد پرې وکړي.
نو د دې لپاره زیات ضروري دا ده چې معاشره کې آگاهي وي، ماشومانو کې آگاهي وي، مور او پلار کې آگاهي وي او هغوی ماشومانو سره په دې موضوع باندې هغوی له اعتماد ورکوي چې یاره که داسې څه خبرې نو تاسو موږ ته ویلې شي ځکه چې بعض اوقات ماشومان منځوی نو هغه غلی پاتې شي او دا غنی چې غنی دا هغه ګناه ده حالانکه دا غوی په هغه کیس ګناه نه او دا هغه بیا دا هغه په ژوندون باندې لانګ لاستینګ اثرات.
پر ډرامه اوراری کې منیره نومې یو خصه چې د ښځو او د ماشومان حقوقو لپاره کار کوي وایي چې موږ له خپل بچو سره په هر موضوع خبره کول وی
ته همه کھل کر ان سے ہر موضوع پر بات کرنا ہوگی
او دا به ورته ویل وی چې موږ وسنګ خو او بد لمس یا احساس کې فرق کو ځکه چې چرته څوک دا غي د معصومیت فائدہ تر لاسه نه کړی
تاکہ کہیں کوئی پیڈوفائل ان کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا سکے.
رابع اکرم خان راپور تاسو ورده. او په پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل په نوم د علماو یو ټولنې پر ټلویزیونونو د روجي ځینو ځانګړو خپرونو او درول غوښتنه کړې ده. د دین عالمانو په فتوا کې ځینې خپرونې له اسلام سره متصادمې بللې دي. تفصیل سراج ظهیر په دغه راپور کې.
د پنجاب په خار فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په مشرۍ کې شوې غونډه کې د یاد کونسل او جماعت اهل سنت سل مفتیانو په ګډه د ټلویزیون د روژې پروګرامونو پر ضد فتوا جاری کړه چې پکې ویل شو چې په روژه کې د نشریدونکو د پروګرامونو اکثر برخې له اسلام سره ټکر خوري. د فتوی مطابق د روژې دوران د رمضان نشریاتو په نوم د دینی پروګرامونو کول د پوره جامو ناغوستونکو اداکارانو په ذریعه کول حرام دي. کل حکومت او پیمرا غوښتنه شوې ده چې د دې پروګرامونو د نوټس واغستل شي. کله چې مشال ریډیو په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل دی غړي مفتی سید رضوی نو پوښتل نو هغه وی دی وی په دغه فتوا کې که تاسو وګوري نو هغه سیزونه په ګوته کړی شوې دي چې د اسلام سره ټکر خوري، ځکه چې داسې پروګرامونه د اسلام په نوم روان دي چې د اسلام سره ناسم دي، لکه د خیراتګرو په رنګ سیزونه غوښتل، ټوپونه وهل یا نور داسې عجیبه عجیبه حرکتونه او خبرې چې بیخي د اسلام سره تعلق نه لري. نو په دغه فتوا کې د داسې پروګرامونو د مخنیوي ویل شوی. دویمه خبر دا ده چې د روژې میاشتې په پروګرامونو کې دی هغه مستند علما کرام دا وغوښتل شي چې له اسلامه خبر وي. مشال ریډیو چې کله په پېښور کې د شیخ زید اسلامک سینټر د ډایرکټر او مذهبي پوهان ډاکټر دوست محمد نه په دې اړه وپوښتل نو هغه ویل چې یو طرف ته یوازې پاکستان داسې ملک دی چېرته چې په روژه کې دارنګ پروګرامونه نشر کیږي، نو بل پلو بیا د ټی وی یو اداکار د اقلیتونو په باب له انجمنه خبره کړې وه، نو ځکه دې عالمانو او مفتیانو دا ګام پورته کړو.
صحیح په نظر سره ویلی شي خو کین په اسلام باندې تبصرې کوي او په اسلامي علومو باندې په اسلامي تواریخو باندې واقعاتو باندې تبصرې کوي. غیر متعلقه موضوع به جوړ کړي څنګه چې حمزه علي عباسي دا غیر غیر مقابله راشي غیر د اثراسي نو دا په معاشره کې فرقواریت پیدا کوي. دا په معاشره کې یو ذهني فکری ژولیدګي انارکی انتشار پیدا کوي. نو دا اسلام او اسلامي تعلیمات او د مسلمانانو معاشره دا چرته هم د دې اجازه نور کوي.
چې مشال ریډیو په دوبۍ کې د یو نیجی ټلویزیون کمپیر نزار یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل چې فتوا ورکول یوازې د مملکت ذمہواری ده.
زه خو دلته په اسلامي هیواد کې ژوند کوم، دلته کې ټول ورځ په ټی وی دغه پروګرامونه راځي، هم دغه څه پروګرامونه. بل خبره ده چې هر هغه پروګرام دوی ته حلال ښکاري چې دوی پکې خپله ناست. دا د خلکو د ژوند داسې اور سکور کړی دی، دوی ته داسې ښکاري چې د زنانه د وجود چې د دوی ټولې فلسفې تر هغې نه خطره ده. زما په خیال په دې باندې چې کوم روشن خیاله خلک دي په کار ده چې هغوی په دې را پاسی او سٹیٹ ذمہ داری ده. دا خلکو نه زیاده سٹیٹ ذمہ داری ده. دلته په وطن کې اوسمه دلته کې هیڅ څوک پیتو نشو ورکول، دلته پیتو ورکول د سٹیٹ کار ده. دا به خپل سبا را پاسی دلته کې غوې بل پیتو ورکی.
د دې تر څنګه سنی اتحاد کونسل د جمعې په ورځ په جمعهتونو کې د دې پروګرامونو پر ضد دوه بیانونه ورکولو فیصله کړې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر جنسی د باړې د خیبر جنسی باړې سیمې تستانشوي خلک وایي له یو کال څخه زیاته موده وشوه خو بچي اوس هم په خیمو کې زده کړو ته مجبور دي. دی وایي تر اوسه حکومت دوران شو سکولونو د بیا ودانې کار نه دی پیل کړی. دی غوښتنه کړې ده چې د دوی د ماشومانو لپاره زر تر زره د زده کړې ځایونه جوړ کړل شي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور معلومات راکړي.
د خیبر جنسی باړې خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې وسلوالو د دوی په سیمه کې په لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې دي او د سکولونو د نشتوالي او کډوالۍ د لاسه د دوی په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې څه د پاسه یو کال پوره شو چې خپلې سیمې ته ستانه شوي خو تر اوسه د دوی په ورانو شوو سرکاري سکولونو باندې تعمیراتي کار شروع نه شو. د باړې ملک دین خیلو اختر شاه مشال ریډیو یو ته وای چې ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي.
سکولونه خو جی وران شوی وو، داسې کار دی پوه شو چې ولته موږ په علاقه کې نه دي. بس ټینټونه اوس په لګېدلې، لکه موږ سکول بالکل تمام تباه دی کنه، هیڅ هم پکې نشته. خیمه لګېدلې په موږ کې ماشومانو لا ډېره سخته ګرمي وي کنه. 170 ماشومان دي مستوري کې ویلا پیل هول جنا کو سکول دی اوس چالو شوی دی، لکه اوس پیل حال کنه. نو د ماشومان لکه زیوتیږي نور هم سوا کېږي کنه. خو موږ حکومت نه اپیل کوو چې بس مهرباني وکړي چې د سکولونه موږ لا زر تر زره جوړ
کی
د باڑی کمر خیلو ملک ناصر خان پر دے وای
ٹینٹونه وته لګولی چې په ټینټونو کې دی وړ کې ستوګنا لګا مشکله دا سره چې په ګرمۍ کې تلوندې نو ستای بادشي او په سوړه کې چې ګونه اومم سوړی بس نو دغه واجنه مګرا درخواست کوي ریکوست کوي حکومت را چې مګلا راډی می سکول نو بندې زر نظر چې کوم وران شوی دی مقامات چې په هغه باندې زر نظر ته کور شروع کی نو دا به چې ګونه مګ درخواست ریکوست اندې که حکومت مګرا تعلیم ته سہولت روکایي نو چې د مګ دغه وړ کې لا په کور کې د کور دننه تعلیم چې ګونه ملو شي دا به احسان
د باڑی د سرکاری سکولونو د تعمیراتی کار په حق لمو د خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم کاکړ سره خبرې وشوې. نو دی وویل چې موږ د باڑی خواوشا څلور شپېته ورانو شو سرکاری سکولونو د بیا رغولو پیسیون تیار کړی دی، خو د دغې سکولونو په جوړولو به لږ وخت لګي. او اوس په دې نوې نقشه کې هر سرکاری پرایمری سکول د دوه کمرو په ځای په شپږو کمرو مشتمل دی.
فرحات شینواری راپور مورید. او د شمالي وزیرستان د رزمکو سیدونکو وایي لسو میاشتو راهیسې د وطن کارډ لپاره کاغذونه جمع کړي دي خو لا یې هم نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي همدا لامل دی چې له خپلو سیمو تر وتلو وروستو په بیا ورتګ کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
شمالی وزیرستان در ازمک ڈویژن در تحصیلونو کې میشتا لکونو خلقوائی دا دوه کالونو نا پا انٹری سارا تگ را تگ دیر پا مشکل کوی او دوی آزاد تگ را تگ نشی کولی، زکا چه دا دوی پا وینا لا هم دوی تا وطن کارڈ یا کلیرنس کارڈ نده جوڑ شوی، چه دا وزیرستان خلقو تا اوس پا واپسی که هر وگڑی تا دا امنیتی زواکونو لخوا جوڑا ولی شی. تحصیل دو سل یا ست خیلو سی دون که میر کلام خانوائی تر ننه پورې د دوی د تګ را تګ لپاره د انټری کول نه دی ختم شوی.
په بدقسمتی سره چې د رزمګ ډیویژن خلک انټری د نن پر نه دی ختم کړی، شپږ و میاشتې شي چې وطن کارډ چې کیما ډیټا دو او خوستلې شوی دو، خو وطن کارډ دی بیا چې نن وسابو خلک ته ورکوي، خو د نن پر وطن کارډ ورکړی شوی نه دی. نو که وطن کارډ د خلک ته ملاو شي دا په ازادي سره تاګر تاکو د اول د سر نه دازي پروتي. نو په چار وچې میشته خو په ټول خلک نه غو زوړی د شای ختم کړی شوی وای چې انټری نه وای کوي. نو بیا چې وطن کارت په ټیم د خلک ملاو شوی وای، بل طرف ته بیمارون خلک کوړه پیرته سره ریسور دي.
علی خان وای دوی چې کله ناروغ جوړ شي نو در از مک نه بنو تر اوړلو لپاره پریشان وي، زکه چې په ایمرجنسی کې ورته انټری نه کیږي او کله کله خو په هفتو کې هم نه وشي.
دغه کورونه نشته دا مسله د ډېر جو تکلیف دی ورته څنګه
گل اعظم وای نیمای کډوال واپس راغلل، خو دوی چې دا اول نه حلتا میشته دی د کلیرنس کارډ نه محروم دي.
سخت حالات برداشت کړي اغا د تیرې دوی کولونه د یو غره د بل غره سر نه انټری کی او پاغه انټری بندې رودري می. او د انټری د خبرول د معلومات د ورکول د پوره د ټلیفون ډیر ضرورت وي، خو چې سب ډیویژن رزما کې یو د سیمه د چې په دشه د ټلیفون سہولیت نشته. کا یو نه ما انټری د وشي هم به چانس اغا د ټلیفون د نه هونه په وجه باندې چې تبر سره خبرې په تو غ خپل انټری ټیم هتیری وي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل، نو دوی وویل رزمک بریگیډ په دې کار شروع کړي او دا غوی په وینا سلویخ فیصد کارډونه مکمل شوی، خو د نوموړي په وینا دغه کارډ د کلیرنس لپاره د ډیرو مرحلو نه تیریږي او د رزمک ډویژن خلک په سیمه کې پاتې دي چې ور باندې کور په کور ګرځي، نو دغه عمل لږ وخت اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس د روژه د ځانګړې للی وخت راغلی دی. نن به واورئ چې روژه څه ډول عبادت دی. ولې دا ویل کیږي چې روژه یوازې د یوازې د خدای لپاره ده؟ په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکړي.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد او حدیث شریف څه مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل نه روایت کوي او قدسی حدیث دی په بخاری او مسلم دواړو کې راغلی دی چې الله عز وجل فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. د انسان او د ابن آدم هر عمل د هغه لپاره دی، خو یوازې روژه زما لپاره ده او زه د روژې ثواب ورکوم. اشکال دا دی چې اعمال چې دي صالحه دا ټول د الله جل جلاله لپاره کیږي. نو د روژې تخصیص ولې الله عز وجل کړی دی چې یوازې او یوازې روژه زما لپاره ده؟ نو دا یو مهمه پوښتنه ده په حقیقت کې. د دې څو وجوهات دي. لومړۍ وجه دا ده چې که زکات د خلکو په مخ کې ورکې خلک به ووایي چې دا ډیر سخي دی او خامخا د هغې اثرات معلومیږي. که بل څوک ونه وایي چا چې تانه پیسې اخیستي هغه وایي چې والا دا سړی ښه سړی دی. که منځونه اوږده اوږدو کې د خلکو مخ کې خلک وایي چې دا شیخ صاحب دی او ښه سړی دی او صوفي صاحب دی. خو روژه داسې یو عمل دی چې تر څو پورې ته ونه وایې نو بل څوک په دې باندې نه خبریږي او نه پوهیږي. نو په دې کې د الهیت او خالص د الله جل جلاله کېدلو چانس زیات دی. بله وجه دا ده چې د هر عمل اجر الله جل جلاله مقرر کړی دی. لکه په بل حدیث کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف له. هر عمل د بنی آدم چې دی په هغه کې اضافه ورته کیږي او د هغې اندازه معلومه ده، یا لس چنده یا سل چنده یا اووه سوه چنده. الا الصوم، یوازې د روژې نه پرته، چې روژه داسې عبادت دی چې د هغې اجر یوازې الله تعالی جل جلاله په خپله ورکوي چې څه یې خوښه شي. درېیمه وجه دا ده چې په سابقو امتونو کې او نور هغه قومونو چې شرک کړی دی په ټولو انواع عبادت سره شرک کړی دی، خو په روژې سره چا هم شرک نه دی کړی. روژه د الله نه سوا د بل چا دپاره نه دی نیول شوی. چې یو سړی وایي چې والا زه درسته ورځې نارم په دې خاطر باندې چې پلانکي سړي ته نږدې شم دا کار نه دی شوی. نو په دې خاطر باندې روژه یوازې د الله عز وجل لپاره ده او الله عز وجل د خپل علم او فضل مطابق د دې اجر انسان ته ورکوي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
اوردونکو د خبرونه خري شیبو تر رسیدلیو د عبدالحی کاکړل نه د دې وخت مهم خبرونه.
په کوټه کې 14 درې کسان وشلې او 25 ټپیان کړي دي. پولیس وايي 14 نن غرمه پالمو چوک کې لوي دکان سره نشته سبي. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کړی. د ګوند ویان نعیم الحق نن په کمیشن کې د درخواست دایرولو وروسته خبر اعلان تول دوی د پاناما اسنادو په اړه د وفاقي حکومت د اقداماتو انتظار وکړي او اخر مجبور سول چې انتخابي کمیشن او عدالت ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندی له پاکستانه غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترګرو په نوم نه یادوي. د یونیسیار مشر تېره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبر اعلان کول دا غوښتنه له چارواکو سره سره له وسلوالو وبخښي لسه هم کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پر ورځ امکان څرګند کړ چې پاکستان او هند په 2019 کال کې د شنګهای اقتصادي همکاري سازمان غړي جوړېدای شي. په تاشکند کې د سازمان سرمشریز ته د وینا په وخت نوموړول چې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره باید دواړه هیوادونه هرومرو ټاکل شوي معیارونه پوره کړي. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوالې بهرنیان دي. په افغانستان کې د ناټو ویان د جنرال چارلز کلیولینډ تېر مازدیګر په برسلز کې خبر اعلان تول افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې چې له کبله دا ډله اوس د تیښتې په حال کې ده. د تازه خبر وایي چې د کونړ امنیتي مسولین وایي د سرکانو ولسوالۍ په شونګړي کې د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ 13 شپه نشته سوي چې په کې دواړو خاور ته مرګ شو بلاو شه ده. د کونړ شونګړه د ډیورن په کرښه پرته سیمه ده چې له کرښه بلې غاړه د مومند ایجنسی پرته ده. په دې نشته کې د پاکستاني طالبانو او افغان طالبانو دواړو ته ترلاسه زیاتو کسان پکې وژل شوي دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په اروپای ټولنې کې د پاتې کېدو کمپاین کړی و له ټولنې د وتلو په حق کې د نتیجو راتلو وروسته استعفا ورکولو اعلان کړی. نتیجه شاید شاوخوا 2.5% خلک له ټولنې څخه د وتلو او 48% پکې د پاتې کېدو په حق کې دي. د شام اپوزیشن عمومي ډلې له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې په هغه هېواد کې د روس لخوا د کلسټر بمونو په بیا بیا د کارولو تورونو پلټنه وکړي.
مهم خبرونه مو ورده هم د سره زموږ خبرونه وخت پای ته رسید. خپل کوربا شاهین بنیری د خبرونو بیان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی مستل ساخه میری ته اجازه ورکړه که په دغه چپو پاتې شوې د ډیوا ریډیو نشریات اورېدې شي. د الله پامان.